پېښور کې د ماښام 15 بجې شروع کېدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نهه ساعته خپرونو په دې خیرنۍ خبري ګړای کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسیو لیکنې د اورو خبرونه په امیر ساحل باندې کوي.
پاکستان وایي د طالبانو مشر ملا اختر منصور مرګ ژوبلی پخلی نشي کولی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر د کابل او اسلام آباد ترمنځ د بې باورۍ ختمولو لار لټولو غږ کړی دی. او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي هیواد باید د ترکیې لخوا د روسي پوځي جیټ الوتکې ویشتل هیر نه کړي. بشپړ خبرونه. پاکستان وایي د طالبانو مشر ملا اختر منصور مرګ ژوبلی پخلی نشي کولی. نن ماسپښین د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل په رسنیو کې د ملا اختر منصور ژوبلیدو خبر لیدلی خو په حقیقت کې له دې ډول پیښې نه دی خبر. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضي تیر ماښام مشال راډیو ته ویل ملا اختر منصور له کوټ سره نږدې په کوچلاغ کې د طالبانو په خپلمنځي نښته کې ویشتل شوی او روغتون ته وړل شوی دی. د محب الله په نوم یو کس چې ځان د ملا منصور د عبدالله ډلې قومندان یادوي وایي ملا اختر منصور دوی ویشتلی خو د ملا اختر منصور ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د نوموړي ټپي کېدو خبر ردوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څکزی وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ بې باوري یوازې د سیمه ییزو او نړیوالو په منځګړتوب ختمېدای شي. نوموړي دا خبره تیر مازدیګر په کوټه کې د خان شهید عبدالصمد خان څکزی د 24م تلین په مناسبت جلسې ته د وینا پر مهال وکړه.
دا خبره کرنی صاحبم کول، دا خبره اشرف غنی هم کوي، دا خبره د افغانستان ټول خلکو کوله چې وروره زما او ستا په منځ کې باور ختم دی. وروره زما او ستا په منځ کې به چې ستا خوښ وي د جهان دوه درې منسیپال کښېني هغه به ضمانت کوي.
محمود خان اڅکزی د طالبانو د ټولو ډلو پر مشرانو هم غږ وکړ چې د سیمې د تلپاتې سولې لپاره کار وکړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف افغان ولسمشر اشرف غنی ته د اسلام آباد سفر رسمي بلنه ورکړې. د پاکستان وزیر اعظم ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز بیگا مشال راډیو ته ویل نواز شریف او اشرف غنی و د روانې میاشتې پر نهمه په اسلام آباد کې د آسیا زړه کنفرانس ګډ قربانوي. افغانستان لا په دې اړه څه نه دي ویلي. هلته د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله نن ماسپښین د خبري غونډې پر مهال وویل د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج هم لا په آسیا زړه کنفرانس کې د ګډون تصدیق نه دی کړی. تاسله مشال راډیو خبرونه اورئ. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ولسته په خپل کلنۍ وینا کې ویلي هیواد به د ترکیې لخوا د روسي پوځي جیټ الوتکې ویشتل هیر نه کړي. پوتین ویل ترکیه به پر خپل کار پښیمانه شي. د ویل د روسي غبرګون به یوازې تر سوداګریزو بندیزونو محدود نه وي خو زیاته کړه چې مسکو به له انقرې سره په شمشیرزنۍ کې ځان ښکیل نه کړي. پوتین البته وویل که څوک دا فکر کوي چې د دوی د خلکو وژنې تر دې ناوړه جنګي جنایت وروسته به هغوی یوازې د رومیانو یا ټماټرو او یا هم د تعمیراتي کارونو په ځینو اقداماتو له سزا یا متیا خلاص شي نو دای تیروتنه ده. روسیه وار لمخه د ترکیه خوراکي شیانو پر درآمد بندیز لګولې ده. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په بلغراد کې د اروپا امنیت او همکارۍ سازمان غونډې په څنډو کې له خپل ترکی سیال مولود چاوشغلو سره ګوري. آر آی ای خبري اژانس تر هغې یوه ورځ وروسته دا پخلی وکړ چې لاوروف وویل چاوشغلو ټینګار کوي چې ورسره د دې غونډې په څنډو کې وویني. لاوروف وویل له دې رابطې به ځان نن غاړي. ده زیاته کړه چې دی به ښاغلي چاوشغلو ته غوږ ونیسي چې څه وایي. د مسکو او انقرې اړیکې هغه وخت خراب شول چې د تیرې میاشتې پر 24مه یوې ترکۍ اف 14 الوتکې له شامۍ پولې سره نږدې روسي جنگي الوتکه وویشته چې پکې یو پیلوټ مړ شو. د لاوروف او چاوشغلو تر غونډې مخکې د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو د انقرې او مسکو لفظي شخړه په دې تور لا ژوره کړه چې د روسیې ټاکټیکونه د پخواني شوروي اتحاد زمانې یاد تازه کوي. په انقره کې نوموړي وویل هیڅ کس د شوروي پروپاګندې ماشين پر درواغو باور نه کوي. روسیې پر ترکیه تور پورې کړی چې په شام کې د ترهګرو ملاتړ کوي او له اسلامي دولت ډلې څخه د تیلو په اخیستو سختریزه ډله تمویلوي. د امریکا پولیس وایي د کالیفورنیا په جنوب کې د وسلوالو په ډزو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 18 ژوبل دي. پولیس وایي دا پیښه د ټولنیزو خدماتو په یوه مرکز کې شوې چې ورته لږ تر لږه 3 وسلوال تیره ورځ له ځایي وخت سره سم سهار 18 بجې ورننوتل او ډزې وکړې. د سین برناندینو سیمې پولیسو مشر جیرډ بورګوان نن خبریالانو ته ویل د برید دوه مشکوک وسلوال یې پیژندلی دي.
دی وایي لومړی پیژندل شوی کس سید رضوان فاروق نومیږي. دی 28 کلن دی او ماته ویل شوی چې په امریکا کې زیږیدلی دی. له ده سره یوه ښځه وه چې وژل شوې ده. د هغې نوم تاشفین ملک ده او 28 کلنه ده. زه اوس مهال نور معلومات نه لرم چې دا ښځه د کوم ځای ده.
پولیس مشر بورګوان زیاته کړه چې پولیسو لږ ساعت مخکې د پیښې په ځای کې یو بم هم خونسا یا ناکاره کړ. اسرائیل تر هغې وروسته د ایران اټومي پروګرام په اړه د نورو پلټنو غږ کړی چې د ملګرو ملتونو اټومي انرژي نړیوال ادارې په رپورټ کې وویل هغه هیواد تر 2009 زیږیز کاله د اټوم بم جوړولو فعالیتونه کړي ول. اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو بیګا د دې رپورټ تر خپرېدو وروسته وویل د اټومي انرژي نړیوال ادارې رپورټ بې له شکه دا ثباتوي چې ایران د پټولو او ټګۍ د تخنیکونو په کارولو سره د اټومي وسلو جوړولو پر یوې پټې پروژې کار کاوه. د ویل اسرائیل هیله لري چې نړیوال ټولنه خپلې پلټنې ژورې کړي او د دې باوري کولو لپاره ټولې لارې چارې وکاروي چې ایران په پټه د اټومي وسلو جوړولو وړ پاتې نشي. نتنیاهو وویل له دې ډول پلټنو پرته نړۍ پر دې نشي پوهېدای چې د ایران د پټ پروګرام څومره پرمختګ کړی او اوسنی حالت یې څه دی. ایران تل له دې توره انکار کړی چې ګواکې اټومي وسلې جوړوي. او رپورټونه وایي د امریکا په مشرۍ ائتلافي جنگي الوتکو بیګا په ختیځ شام کې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو تر ولکې لاندې پر تیلو پیدا کوونکو سیمو بمباري کړې دي. د شام بشري حقونو څار ډلې دا نه ده روښانه کړې چې دا الوتکې برطانوي وي او که څنګه خو ویلي دي چې ائتلافي جټ الوتکو د دیرزور ولایت پر درو سیمو بمباري وکړې. تر دې مخکې د برطانیا دفاع وزارت پر خپل ټویټر پاڼې وویل الوتکو یې د اسلامي دولت ډلې ضد کمپین په ترڅ کې په العمر سیمه کې د تیلو پر تولیدونکو برخو بمباري کړې ده. دا د دې مهال خبرونه سره زهیر د اسعارو یا کرنسیو له بایو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 100 روپۍ 10 پیسې اغستل کیږي او په 100 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 100 روپۍ او په 100 روپۍ 60 پیسې. یو یورو په 100 روپۍ 40 پیسې او په 100 روپۍ 60 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 90 روپۍ 45 پیسې او په 90 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 28 روپۍ 25 پیسې او په 28 روپۍ 60 پیسې. او یو افغانی په 2 روپۍ 2 پیسې او په 2 روپۍ 4 پیسې. او 200 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 240 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 40، بنو کې 14 او 30، او کوټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د بلوچستان په کوچلاغ سیمه کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر منصور د وژل کېدو په اړه ضد او نقیز رپورټونه دي. د پاکستان حکومت وایي د چین او افغانستان مشرانو روانه میاشت په اسلام آباد کې کېدونکي د آسیا زړه په کانفرنس کې د ګډون پخلی ورته کړی دی. د چارو چلوونکي وایي دغه کانفرنس د خبرو ډیر تمرکز به له سیمه ییز امنیت او اقتصاد سره پر تړلیو موضوعات وي.
افغانستان او پاکستان دغه ریجن دی چې په دې کې امن نه وي بیا به اقتصاد څنګه په مخ وړي.
د پاکستان وزیر اعظم د خپل حکومت اړوند ادارو ته امر کړی چې د باجوړ نه تر ژوب پورې د لوی لارې پر جوړولو کار پیل کړي. د باجوړ د سوداګرو د اتحادیې مشر د حکومت دغه اقدام ستایي او وایي چې د سیمې خلکو ته به د روزګار نوې موقع په لاس ورکړل شي.
دا زمونږ د تیرینه مطالبه وه، دا د مدنیاتو لپاره موږ دلته کارخانې ولګو.
او د پښتونخوا ملي او عامي ګوند مشر پرون په کوټه کې ولسی غونډې ته په وینا کې د پښتنو پر سیاسي او دینی جماعتونو غږ کړی چې د خپلې خاورې د مسلو د حل لپاره یوه خوله شي.
جمعی پر زمونږ یو متفق ریزولوشن پاس کړو، دویم سټیپ کې چې نو چاینا امبیسډر سره ملاقات کوو او موږ به وفاقي حکومت سره هم چې پورا میټینګ کوو.
په بخښنه اوریدونکو، دا تاسو غلط غږ واورېدو. یو شمېر نور رپورټونه هم په خبرونه کې تاسو لپاره لرو. د مشال رادیو سره اوسئ. رازو ولنای موضوع ته د تحریک طالبان افغانستان د تحریک طالبان افغانستان د منصور داد الله ډلې ځنی وسلوالې دا کوي چې دوی ملګرو د بلوچستان په کوچلاغ سیمه کې د طالبانو نوې مشر ملا اختر منصور وژلې دي. پاکستانی چارواکیو د ملا اختر منصور ډلې طالبان بیا دا ادعا بے بنسټه بولی. خدای نور ناصر رپورټ لري.
د چهارشنبې په مازدیګر د محیب الله په نامه یو تنه چې ځان د افغانستان د طالبانو د منصور دادالله ډلې ویاند بولي په پېښور کې یا د مشال راډیو خبریال ته د ټلیفون له لارې ادعا کړې چې د دوی ملګرو د سې شنبې په ورځ له کوټې سره څیرمه په کوچلاخ سیمه کې د افغانستان د طالبانو نوی ټاکل سوی مشر ملا اختر منصور له څلورو نورو ملګرو سره یو ځای وژلی، خو بلې خواته په کوټه او نورو پښتون میشتو سیمو کې د ملا اختر منصور پلویان طالبان چې نه غواړي نومونه یې خپاره سي مشال راډیو ته د پنجشنبې په سهار دا ټول ادعاوې بې بنسټه بدلې او زیاتوي په دې کې هیڅ حقیقت نشته. که څه هم ځینو پاکستانیو رسنیو بیا همدا خبر سره داسې خپور کړی چې د طالبانو مشر ملا اختر منصور په افغانستان کې ټپي سوی دی، خو د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال مطبوعاتي سلاحکار سلطان فیضي د چهارشنبې په ماښام بیا د مشال راډیو ازادۍ څانګې ته وویل ملا اختر منصور په کوچلاخ سیمه کې د منصور دادالله ډلې د طالبانو لخوا سخت ټپي سوی او روغتون ته لېږدول سوی دی. بلې خواته مو دلته په کوټه کې د چهارشنبې په ماښام د بلوچستان د کورنیو چارو له وزیر سرفراز بکټي څخه په کوچلاخ سیمه کې د دې پېښې په هکله وپوښتل، نو بکټي یې په ځواب کې وویل ده هم همدا خبر پر ټولنیزو رسنیو لیدلی خو په کې هیڅ حقیقت نشته. خدای نور نصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال راډیو ده.
اوریدونکو، د چین او افغانستان په ګډون د ځینو هیوادونو مشرانو د دسمبر پر نهمه په اسلام آباد کې کیدونکې د آسیا زړه یا هارت آف ایشیا کانفرنس کې د ګډون پخلی کړی دی. دا خبر د پاکستان د خارجه دفتر بیان نن په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وکړه. دا چې په دغه کانفرنس کې به پر کومو مهمو موضوعاتو خبرې وشي او د سیمې د هیوادونو لپاره یې ارزښت څومره دی، دا به د ریاض مساخیل په رپورټ کې واورو.
د زیارت پر ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د معمول خبری غونډې ته د خطاب په وخت پاکستان خارجه دفتر ویان قاضی خلیل الله وویل چې استنبول پروسس هارت آف ایشیا کانفرنس کې د ګډون لپاره ټولو غړو ملکونو او ادارو ته بلنې ورکړې دي چې پکې تاجکستان، کرغستان، ایران او افغانستان د ګډون پخلی کړی دی. د کانفرنس د ایجنډې او مقصد په حکله د وینا وه.
د هارت آف ایشیا استنبول پروسس سرحد د امنیتي مسلو مخنیوي کې مرسته ول او د سیمې ملکونو ترمنځ رابطه زیاتول دي. د دې غونډې اصل ایجنډا سیمه ایز تعلقات ښه کول او اعتماد زیاتول دي. د هارت آف ایشیا مقصد د افغانستان او ګاونډي ملکونو ترمنځ ترهګرۍ، نشه یي توکو، غربت او انتها پسندۍ پرنګ شریکو خطرو مخنیوي لړ کې همغږي زیاتول دي.
د استنبول پروسس یا د آسیا زړه کانفرنس د اهمیت او ضرورت په اړه چې مشال ریډیو د پاکستان پخوانی سفارتکار او د پاکستان افغانستان د چارو کارپو ایاز وزیر نه تپوسو کو، نو دوی چې د اقتصاد د پاره امن لازمی سیز دی او زکه د سیمه او نړۍ ملکونه کوشش کوي چې د منطقه کې امن راشي. د زیاتوي
چې افغانستان کې امن راشي نو خپل به دا علاقہ ډیولپ کیږي، الګو د چین سره زمونږ کاریډور استابلیش کیږي، الګو د سنټرل ایشیا سره مونږ تجارت کوو، الګو په دې لار یورپ ته تجارتونه خلاصيږي. نو دا ټول خبره راځي راځي هارت اف ایشیا نو افغانستان او پاکستان څنګه ریجن دی چې په دې کې امن نه وي بیا به اقتصاد څنګه په مخ وړي. نو ځکه وایم چې ډېر امکان خدا دی چې دغه نه بعد د افغانستان د پاکستان د دې ریجن سیاسي او اقتصادي طرف ته شاید ډېر ګټه راوړي.
په خبرو کې د خارجه دفتر ویان یو ور بیا وایي چې پاکستان د غونډه کې د افغان ولسمشر اشرف غنی ګډون ته لیواله دي او غواړي چې د پاکستان وزیر اعظم او افغانستان ولسمشر په ګډه سره د دې کانفرنس پرانیستو کې خو تر دې دمه د افغانستان لخوا د دې پخلې نه دي. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو، ستاسو پخوخه، ستاسو پجبه.
د پاکستان وزیر اعظم افغان ولسمشر ته د دسمبر پر نهمه اسلام آباد ته د ورتلو رسمي بلنه ورکړې ده. د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز بیگا مشال ریډیو ته ویل چې نواز شریف افغان ولسمشر اشرف غنی ته ویلي چې په اسلام آباد کې د آسیا زړه په کانفرنس کې ګډون وکړي. له سرتاج عزیز سره زموږ همکار ګلیاز مرکه کړې ده.
په 9 دسمبر باندې نو زموږ وزیر صاحب هغه ته دوباره دعوت ورکړه چې هغه افغانستان او پاکستان از د کو هوست اف د استنبول پروسس. نو هغه چې هغه دلته راشي په 9 باندې دا یې چې بیا نور لیډران به وي، امریکا، چین، ایران، ټول ریجنل کنټریز دي، پی 5 دي، یورپین کنټریز دي. نو هغه ډېر ښه موقع ده چې دې کې ټول انټرنیشنل کمیونټي کمیټمنټ وکړي ټو سپورټ د ریکنسیلیشن پروسس اینڈ آلسو افغانستان کے کم اقتصادی اور عسکری ضروریات بھی ہمیں پورا کول پارا ہم کمٹمنٹ کی یہاں تک کہ ٹرانزیشن سے جو اکنامک ٹرانزیشن اور سیکورٹی ٹرانزیشن اگر زیادہ سموتھ بہتر.
د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز سره د ګلیاس په مرکه کې مو اوریدل چې نواز شریف افغان ولسمشر اشرف غنی ته د اسلام آباد د تګ بلنه ورکړې ده. چې تاسو دینه مخکې پر رپورټ کې اوریدل چې افغانستان لکه چې دغه بلنه قبول کړې وي. پښتنه ده چې اسلام آباد ته بعد ولسمشر غنی ممکنه سفر د پاکستان او افغانستان پر کړکیچن اړیکو څه ډول اغیز وکړي او همداراز د سیمې د امنیتی وزیر له خکېدو سره به څومره مرسته وکړي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله په دې اړه رپورت برابر کړی دی.
دا که ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته راځي نو د نوموړي دا سفر به څه ګټې لاسته راوړي؟ خبریال او افغان چارو نظر لرونکي طاهر خان وایي چې امکان شته چې د سفر له وجې افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل یو وار بیا شروع شي.
ډېر امکانات ځکه شته چې کوم د افغانستان ولسمشر د فرانس یو ټلویزیون سره مرکه کړې وه، نو په هغه مرکه کې هم خپل هغه د پاکستان یو وار بیا د رول ذکر کړی چې پاکستان په دې خبرو کې یو ډېر مهم رول لوبولی. او بل دا چې د نړۍ څخه مهم هېوادونه دي، امریکا، چین، ترکیه او برتانیا، ټول دا غواړي چې دغه پروسه بهر شي. زما دا خیال دی چې داسې امکانات پیدا کېږي یو وار بیا چې د پاکستان کومه پروسه شروع کړې وه د طالبانو د افغان حکومت تر منځ خبرو، دا یو وار بیا بحال شي.
بلخوا پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وایي چې دواړه ملکونه پر یو بل اعتماد نه کوي او داسې سفرونه په اعتماد بحالولو کې مهم رول لوبوي.
د دواړو هېوادونو په یو بل باندې بد اعتمادي زیاته، خو زم چې دا غي د پاره باید دوی لار دا وټه کی چې په څه باندې د دوی اګریمنت شي په هغه باندې نور هیوادونه دې ګرانټر شي چې هغه هم غواړي چې افغانستان پاکستان تعلقات ته خشي، افغانستان کې د امن راشي، د یو بل خاوره به د یو بل خلاف نه استعمالو. دا رنګ ورو ورو معاملات پر مخ ځي.
خود سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې د روایتي اقداماتو پر ځای باید چې دواړه ملکونه عملی ګامونه پورته کړي.
تر څو پورې پاکستان کې د افغان پالیسۍ تعلق ته نو افغان پالیسۍ د سیاسيانو په نسبت فوجیان واک لري. اوس نواز شریف چې دا کوم ملاقاتونه کړي، نو زه نه پوهېږم چې دې کې نواز شریف صاحب ته څومره د فوجیانو حمایت حاصل دی. ټولو کې غټ سوال چې دی هغه دا دی چې د دواړو ملکونو تعلقات یو داسې مرحلې کې داخل شوي دي چې اوس په خبرو اترو نه کېږي. اوس به لازمن څه ناڅه عملي قدمونه پورته کېږي، نو الله به دا خبره مخکې دي.
تېر کال په ستمبر میاشت کې د افغانستان د ولسمشر په حیث د سوګند پورته کولو یوه نیمه میاشت وروسته اشرف غنی پاکستان سفر پر مهال د وزیر اعظم نواز شریف او د فوج مشر جنرال راحیل شریف سره بیل بیل ملاقاتونه کړي وو. خو د روان کال په اگست میاشت کې نوموړي په کابل کې خبریالانو ته ویلي وو چې پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له افغانستان سره څه عملی همکاري نه ده کړې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د باجوړ، جنډولی او ژوب ترمنځ د لوی سړک جوړولو لپاره اړوند ادارو ته امر کړی او ویلي دي چې د چین او پاکستان د اقتصادي لارې ثمرات د هغه هیواد قبایلي سیمو ته رسول د سیمې د امنیت لپاره ضروری دي. د باجوړ مشرانو د وزیر اعظم د دغه بیان د هرکلی کولو تر څنګ له حکومت غوښتي چې پر دغه پروژه ژر تر ژره کار پیل کړي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورټ راکوي.
د پاکستان د اطلاعاتو وزارت په وینا وزیر اعظم نواز شریف د لوی سړکونو جوړولو ادارې نېشنل های وی اتارټی ته باجوړ، جنډولا او ژوب لینک روډ د جوړولو لپاره د فوري جاج اخستو هدایت کړې ده. د سړک به د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري مغربي لار سره تړل کیږي. وزیر اعظم نواز شریف نېشنل های وی اتارټی ته دا هدایت د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د یوې غونډې په موقع ورکړې دي. باجوړ، جنډولا او ژوب لینک روډ په اړه د جماعت اسلامي د قبایلي سیمو امیر هارون رشید مشالیډیو سره په خبرو کې وویل چې اغې وزیر اعظم د دې بیان هرکلی کوي.
دا د دې نن د ور ضرورت دی چې د قبایلو کما پسماندګي د پلوې پیمانه باندې، ځکه د سټیټ او د ریاست پاکستان له طرف نه قبایل د بدقسمتۍ بالکل علاقه غیر او سرزمینی بی عین ده. نو موږ خدام مطالبه کوو چې قبایلو ته د عین ورکړی شي، قبایلو ته د قانون ورکړی شي، او دغه رنګي د ترقۍ د کم چې اکنامیک فاک چاینا اکنامیک کوریډور دی، کم چې د دې ټولې خطې لپاره د آبادۍ او د خوشحالۍ او د ترقۍ لپاره یو ډېر یو بنیادی پروجیکټ او هغه منصوبه ده. نو دغه پروجیکټ او منصوبه کې هم قبایلو ته اهمیت ورکول پکار دي او په ترجیحی بنیادو روانه قبایل پدې کې شامل اول پکار دي.
د باجوړ د تاجرانو د اتحادیې مشر حاجی لالی شاه پختونیار مشال ریډیو ته وویل چې د یو سړک جوړولو سره نه صرف کاروبار ته وده ملاوي کی بلکې نوي روزګارونه ورسره هم راځي.
نو دا سړک جوړ شي په دې باندې زموږ امید دا ده چې موږ د دې سړک سره مطلب درې یو خو به دا ټول قبایل دا یو لینک زموږ جوړ شي د ټولو قبایلو دا سړک به مطلب درې دا زموږ تر ډیری نه مطالبه وا یو به دا وشي یو به د دې پرور په غاړه باندې زموږ سره ډیر مدنیات دي دا د مدنیاتو لپاره موږ دلته کارخانې ولګو موږ بدلته مشندري راوړو نو د دې روډ چې چرته الته ترقی
د یادونه ده د عوامي نشتل ګوند او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري د مغربي روډ په اړه تحفظات مخې ته راغلي وو کوم چې وزیر اعظم نواز شریف تسلیم کړی دي او ورلې یو کمیټه هم جوړه کړې ده.
رابعه اکرم خان رپورٹ موردو د پښتونخوا صوبې واکمن او مخالف ګوندونه د کاشغر غوادر اقتصادي لار د نقشې د ممکنه بدلون پر ضد د ګډې مبارزې کولو په خبره سلا شوې دي. د پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد کیسر وایي چې ډیر زر به د یادې لارې د پښتنو له سیمو د اړولو پر ضد یو قرارداد هم له اسمبلی څخه پاس کړي. له پیښوره د غلام غوث رپورټ اورو.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري روخ پنجاب ته د اړولو په ضد د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې واکمن او مخالف ګوندونه په متفقه لایحه عمل سلا شوې دي او د لړکی د چهارشنبه په ورځ د پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد خیسر د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل
پاتو چې نو دې باندې ډېر زیات تحفظات پدې وو چې دا دوره منصوبه جوړېده نو موږ د صوبې لیډرشپ د یو پارټۍ په اعتماد کې نه راسته او ټولې فیصلې چې دې پټ پټ کړې دي موږ لا عمل دای کړې چې جمعه پر موږ یو متفقې ریزولوشن پاس کوو د اسمبلی نه بیا دا غې نه پس په موږ دریم سټپ کې چې نو چاینا امبیسډر ملاقات کوو او موږ به وفاقي حکومت سره چې پورا میټینګ کوو.
د پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر زیاته کړه چې د پښتونخوا د اسمبلی ټولو ګوندونو د منصوبه بندۍ د وفاقي وزیر احسن اقبال سره د اقتصادي راهداري په لړ کې ملاقات هم کړی وو خو وفاقي وزیر احسن اقبال د مغربي لارې په اړه د اطمینان وړ یقین نهاني نه و ورکړي.
زمون کنسان د دې چې کوریدور څه ته ویل شي ته هغه کوریدور هغه ته کوریدور ورې چې چای کی موټر وی وی کوریدور هغه وی چای کی ریلوی لائن وی چای کی انډستریل زونز وی کوریدور هغه وی چای کی د تیلو د ګیس پایپ لائن وی د موږ ته سنگل روډ راکړل دي او دا وایي چې دا چاینا مغربي روټ دی مغربي روټ دی په نقشو کې رښتینا دا غیب مزوبه کول رښتینا سره موږ سترګې تورې دي ګندا دا غره دا سره پلینګ د پاره دا غور کړل دي.
د اقتصادي راهداري په لړ کې سورزي وړاندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان د مطمئن کولو هڅه هم کړی و او وزیر اعظم نواز شریف په دغه ملاقات کې نوی جمعنه دا کړی و چې په مغربي لارې به موټروي جوړوي خو صوبایي حکومت وایي دوی یوازې موټروي نه غواړي بلکې د اقتصادي راهداري د ټولو جزئیاتو سره دی دا منصوبه په مغربي لارې سرته ورسولې شي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
اوردونکو د سین صوبې د اپیکس کمیټې غونډه پرون چهارشنبه د هغې صوبې د اعلی وزیر سید قایم علی شاه په مشرۍ کې وشوه چې پکې په صوبه کې د نامنې پیښو مخنیوي په هدف د نویو وزارتونو جوړولو او د مشکوکو وسلوالو پر ضد د پاکستان د امنیتي ځواکونو د عملیاتو لړۍ د صوبې نورو برخو ته د غځولو پریکړه وشوې. د کراچۍ نه د مشال لړیو خبریال محمد عمران رپورټ راکوي.
د غونډې د فیصلو په اړه د سند اعلی وزیر د اطلاعاتو صلاحکار مولا بخش چانډي وویل چې د وسلوالو پر ضد عملیات به اوس یوازې د کراچۍ پورې محدود نه وي بلکې په صوبه کې چې چرته هم وسلوال وي هلته به عملیات کولی شي. تر اگر اوس د سند صوبې دننه برخو ته ځي په غونډه کې دا فیصله وشوه چې هلته به هم د دوی پر ضد عملیات کیږي او انجام ته به رسولی شي. د مولا بخش چانډیو په وینا چې د جیل نه وسلوال خپل کارونه کنټرولوي نو ځکه فیصله شوې چې د جیلونو په اړه به هم اصلاحات کولی شي. 8000 پولیس به نور برتی کیږي ځکه چې د دوی شمیره کمه ده. د جیلونو په انتظام هم خبرې وشوې او فیصله وشوه چې اصلاحات به کولی شي. د اصلاحاتو مطلب دا دی چې اوس هم داسې خلک شته چې د جیلونو دننه نه د خپلو خلکو سره په رابطه کې دي او ریاست ته د اپیکس کمیټې غونډه په داسې وخت کې شوې چې دوه ورځې وړاندې د ښار په مصروفه ځای ایم ای جنا روډ باندې دوه ملټري پولیس وژل شوي وو چې وروستو یې کراچۍ کې روان د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې تیزی راغلی. محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
د یارانو مشال
په 4:30 بجو
د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو ویلي چې پر یو شمېر ملکي او غیر ملکي شیانو د نویو ټکسونو لګولو د حکومتي پریکړې پر ضد به احتجاج کوي. بلخوا د خزانې وفاقي وزیر ویلي چې حکومت دا ټکسونه پر هغو شیانو لګولي دي چې شتمن خلک یې اخلي او هغوی کولی شي چې حکومت ته پرې ټکسونه ورکړي. له اسلام آباد احمد الله رپورټ لري.
د تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي انجینیر حامد الحق مشال ریډیو ته وویل چې د 40 ارب روپو د نوي ټکسونو په ضد اپوزیشن ګوندونه چې پکې عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز پارټي، پاکستان مسلم لیگ قاف او قومي وطن پارټي شامل ده، به په قومي اسمبلی او سېنات کې مشترکه احتجاج کوي ځکه چې دا نوي ټکسونه غیر آئینی او غیر قانوني دي.
مخالفت هم کوو، احتجاج هم کوو، ځکه دا ملي بجټ چې دی هر دوه میاشتې په درې میاشتې پس نه پرکېږي، نو دا د قرضې په مټ کې په مونږ باندې بوجونه هم زیاتېږي او هغوی به عوامو باندې ډېر ظالم بوج لري.
د ذکر دا چې د خزانې وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار د تیر ګل په ورځ خبري غونډې ته ویلي وو چې سخ کال په ړومبو شپږو میاشتو کې د یو شمېر شیانو نرخونه کمېدو او د ځینو نورو وجوهاتو له کبله د ټکس محصولاتو په لړ کې د 40 ارب روپو د شارټفال سره مخ دي، او دغه وجه دا چې 3.5 پورې په درآمدي شیانو باندې د 15-30 فیصد پورې ریګولیټری ډیوټي زیاته کړې شوې ده. دین علاوه په خام مال هم 1% اډیشنل درآمدي ډیوټي لګولې شوې ده، او په مقامی کټ جوړیدونکو په ګرانو سیګریټو 125 روپۍ او په ارزانه سیګریټو 100 روپۍ فیډرل اکسایز ډیوټي زیاته کړې شوې ده. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان وایي چې هغه خلک چې ټیکس نه ورکوي، حکومت هغوی ته د څویلو په ځای په ټیکس ورکونکو نور بوج زیات کړو.
په کاردار چې ټیکس دا کم دغه چې دا وشي کی په پاکستان کې ډېر خلک داسې چې ټیکس نور کوي، پکا چې هغه طرف ته لاړ شي نو دا چې څوک ټیکس ورکوي بغیر ټیکس باندې ټیکس ورکول دا بې انصافي ده. پر ملک چې پاره یو څه ټیکس ولګي نو دا هغه پاره یو څه ضرورت کیږي.
د یادونې دا چې اسحاق ډار د نهې په ورځ په لاهور کې مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي وو چې حکومت به د نوي ټیکس نه ترلاسه کیدونکي 40 ارب روپۍ د ضرب عذب اپریشن لوجه د کډوالو په بیا بحالۍ خرج کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د امریکا د کالیفورنیا ایالت پولیس وایي چې په سان برناردینو ښار کې د ډزو په پیښه کې لږ تر لږه 44 کسان وژل شوي او شاوخوا 18 نور ټپي شوي دي. د پولیسو په وینا دوه تنه برید کوونکي دوی وژلي دي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له منور شاه اورو.
د کالیفورنیا ریاست پولیس وایي د چهارشنبه په ورځ د امریکا په وخت د ورځې 11 بجې درې برید کوونکي د سان برناردینو ښار د مزورانو یو مرکز ته ننوتي چې پکې یې ډزې شروع کړي او 14 کسان یې وژلي دي. د پولیسو په وینا بریدګرو پوځي وردی اخوستي وو او د ډزو نه پاس په یو جیب کې وتښتېدل. پولیسو او یو شمیر نورو امنیتي کارکونکو د جیپ تعقب کړي او لږ وخت پاس یې په ټلویزیون تصویرونه وښودل شو چې دغه جیپ خوا ته یو کس په ډزو لګیدلی پروت دی. پولیس وایي په دې ګاډي کې سواره یو هلک او یوه جینۍ یې د ډزو په تبادله کې وژلي دي. د دغه یو مشکوک بریدګر سید فاروق او خی فرحان خان د یاد خار په اسلامي مرکز کې رسنیو ته ویل چې دې پیښې ډیر حیران او پریشان کړي. فرحان خان زیاتوي هغه نه پوهیږي چې سید فاروق دا ګام ولې پورته کړی، خو پولیس وایي داسې ښکاري چې برید کوونکو دا ګام په مکمله اراده پورته کړی دی. پولیس زیاتوي چې په ممکنه توګه یو مشکوک بریدګر په تیښته کې هم بریالي شوی او دوی یې د نورو امنیتي او تحقیقاتي ادارو تر څنګه په لټه کې دي. دې لړ کې د پیښې په خواو شاسیمو کې د لټون عملیات هم روان دي. چارواکي وایي چې د برید اخکار شوی مرکز د مزورانو د بحالۍ لپاره کار کوي او پکې هر وخت په سلګونو مزوران او د صحت کارکونکي موجود وي. د چارواکو په وینا په وجل شوو او جوبر شوو کسانو کې زیاتره مزوران او د صحت کارکونکي شامل دي. بلخوا د امریکا صدر باراک اوباما د دې پیښې غندنه کړې او ویلې دي چې دا په امریکا کې د ګڼو خلکو په یو وخت د وژنې د واقعاتو یوه بله کړې ده. نوموړي ویلي د ځکه د کانګرس نه غوښتنه کوي چې په هیواد کې د عامو خلکو لپاره د وسلې په ساتلو د بندیز قانون پاس کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اردن کو پپی خبر کے دا ماخام پنجنی میں بجے کی دن کی دی پامیر ساحل راتا لن خبروں نہ روی
پاکستان وای د طالبانو مشر ملا اختر منصور مرګ جوبلې پخلای نشي کولای. نن ماسپښین د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایم قاضي خلیل الله په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل په رسنیو کې د ملا اختر منصور جوبلېدو خبر لیدلی خو په حقیقت کې له دې ډول پېښې نه دی خبر. افغان چارواکي وایي ملا اختر منصور له کوټې سره نږدې په خوچلاخ کې د طالبانو په خپلمنځي نښته کې ویشتل شوی او روغتون ته وړل شوی، خو د ملا اختر منصور ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد د نوموړي ټپي کېدو خبر ردوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزی وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ بې باوري یوازې د سیمه ییزو او نړیوالو په منځګړتوب ختمېدای شي. نوموړي دا خبره تېر مازدیګر په کوټه کې د خان شهید عبدالصمد خان اسکزی د 24 کلین په مناسبت جلسې ته د وینا پر وخت وکړه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف افغان ولسمشر اشرف غنی ته د اسلام آباد سفر رسمي بلنه ورکړې ده. افغانستان لا په دې اړه څه نه دي ویلي. هلته د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله نن ماسپښین د خبري غونډې پر مهال وویل د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج هم لا په آسیا زړه کانفرنس کې د ګډون تصدیق نه دی کړی. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ولس ته خپله کلنۍ وینا کې ویلي هیواد به یې د ترکیې لخوا د روسي فوجي جیټ الوتکې ویشتل هیر نه کړي. پوتین نن وویل که څوک دا فکر کوي چې د دوی د خلکو وژنې تر دې ناوړه جنگي جنایت وروسته به هغوی یوازې د رومیانو یا ټماټرو او یا هم د تعمیراتي کارونو په ځینو اقداماتو کې له سزا یا ملامتیا خلاص شي نو دا یې تېروتنه ده. روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په بلغراد کې د اروپا امنیت او همکاري سازمان غونډې په څنډو کې له خپل ترکی سیال مولود چاوشوګلو سره ګوري. د امریکا پولیس وایي د کالیفورنیا په جنوب کې د وسلوالو په ډزو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 18 ژوبل دي. او اسرائیل تر هغې وروسته د ایران اټومي پروګرام په اړه د نورو پلټنو غږ کړی چې د ملګرو ملتونو اټومي انرژي نړیوال ادارې په رپورټ کې ویل هغه هیواد تر 2009 زیږیز کاله د اټوم بم جوړولو فعالیتونه کړي وو.
لن خبرونه مو له پامیر ساحل اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال احمد الله ناور.
آج رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا سیاسي مشورولۍ د پاکستان چین اقتصادي رهداري منصوبې په زړه نقشه کې د بدلون تسلیمولو نه انکار کړی دی او ویلي دی چې حکومت دې ړومبی په غربي لارې کار سرته ورسوي. رسپانه لیکي چې تر څو د صوبو د اندېښنو خبره ده نو وزیر اعظم نواز شریف په ټولګوندیز کانفرنس کې ویلي وو چې د منصوبې په اړه به د ټولو اندېښنې لرې کولی شي، خو د دې باوجود د خیبر پښتونخوا د سیاسي مشورولۍ لخوا داسې بیان راتلل د متعلقه ادارو په کارکردګۍ والیا نشان دے چې د وزیر اعظم د مثبت کوششونو باوجود تر وسه سوبولا ول اطمینان ور نکړی شو. ورسپانه لیکي چې حکومت سره اوس هم یو ښه موقع د سوبې لخوا راغوښته شوی غونډه ده چې پکې ان ایچ ای او پلاننګ کمیشن لپکار دي چې د سوبې سیاسي مشورولي مطمئنه کړي چې دا منصوبه په ښه شان سرته ورسولی شي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې دا منصوبه متنازعه جوړول د هیڅ چا په ګټه کې نه ده، نو حکومت لپکار دي چې د منصوبې فائدې ټولو صوبو ته ورسوي او په خاصه توګه هغه صوبو له زیات اهمیت ورکړی شي چې کمی د ترهګرۍ له وجې زیاتې ځپلې شوي دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې خیبر پښتونخوا او بلوچستان په جغرافیایي توګه هم د دې منصوبې لپاره د اهمیت وړ دي، نو تمه ده چې وزیر اعظم نواز شریف به د صوبو د پارلماني ګوندونو دریز او مطالبات په نظر کې وساتي او په 28 مئی چې په ټولګوندیز کانفرنس کې کمی فیصلې کړي وي په هغې به عمل درآمد وکړي. وحدت ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په پیرس کې د هند وزیر اعظم نریندر مودی په داسې وخت کې یو مختصر ملاقات کړی دی چې په موجوده وخت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي خلاف ورزۍ په پیښو کې تاوتریخوالی موجود دی. ورسپانه لیکي چې د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ موده پس د غلیدنه ښه ګام خو ګرځېدی شي، خو دا هم واضحه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د موجودو لویو ستونزو د هوارۍ لپاره نور ډېر څه ته ضرورت دی. ورسپانه لیکي چې حقیقت دا دی چې د ترهګرۍ ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د نورو چارو سره د کشمیر ستونزه داسې معامله ده د کم هوارۍ څخه وروستو چې په حقیقي معنو کې خپلمنځي اړیکې معمول ته راتللی شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په داسې حال کې چې دواړه هیوادونه د وړاندې څخه د ترهګرۍ، غربت، ګرانۍ، بیروزګارۍ او بدعنوانۍ په شان د لویو ستونزو سره مخ دي، وخت راغلی دی چې د پاکستان او هند مشورولي په خپل منځ کې جګړو او اختلافاتو ته د هوا ورکولو په ځای د پورته ذکر شوو ستونزو هوارۍ لپاره هڅې وکړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د امریکایي فوربس مجلې په یو لیکنه کې د پاکستان او امریکا ډیپلوماټیک اړیکو ته کتنه شوې ده. لیکنه وايي پاکستان د امریکا په مقابل کې چین ته زیات نږدې شوی دی. هم امریکا خبریدونکي یوې ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا د افغان طالبانو د یوې ډلې چې له داعش سره ملګری شوې ده د مشر د وژنې موضوع راغستی. دواړو لیکنو مهم ټکی درته اورو. د امریکایي مجلې فوربس لیکنه وايي له تاریخ څخه ثابته ده چې پاکستان په بیلابیلو وختو کې امریکا ته د مرستې لاس ورکړی، خو امریکا بیا د پاکستان له هند سره د 1950 او یو یا یم کلونو په جنگونو کې هیڅ کومک نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې د لیکنې تر مخه روسیا په یادو دواړو جنگونو کې د هند مرستو ته حاضره وه. لیکنه کاږي د هند او روسیې اړیکې بیا په یویشتمه پیړۍ کې د نړۍ د دوو هیوادونو د ښو او مثالي ډیپلوماټیکو اړیکو د یوه بیلګې په توګه راوړل کېدای شي. لیکن وړاندې وایي امریکا وتوانېده چې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو پر ضد د سیمې مسلمان هیوادونو سره یو او د هغو مرستې ترلاسه کړي، خو شوروي ځواکونو ته په افغانستان کې له ماتې ورکولو وروسته د امریکا د هغه وخت حکومت له پاکستانه چې له افغانستانه ورته شاوخوا 2 میلیونه خلک کډه شوي ول ووت او په شا یې ونه کتل. د لیکنې تر مخه له افغانستانه د خلکو پاکستان ته مهاجرتونه د دې سبب شول چې په سیمه کې د طالبانو تر نامه لاندې حکومت مخالفه وسلوال فعالیتونه پیل شي. د مجلې لیکنه وايي پاکستان چې ایران، هند، چین او روسیه یې ګاونډي هیوادونه دي، لا هم له ستراتیژیکي پلوه د امریکا لپاره د یوه مهم هیواد په توګه یادول کیږي. لیکنه زیاتوي د پاکستان لخوا د ګوادر بندر انتظامی چارې چین ته له ورکولو او دغه راز دواړو هیوادونو ترمنځ د ورېښمو د نوې لارې له پروژې دا معلومیږي چې پاکستان پلو د امریکا پالیسي له ناکامۍ سره مخ شوي، خو پر دې سربېره پاکستان لا هم د امریکا او چین په ډیپلوماټیکو اړیکو کې مهم رول لوبولی شي. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ولیکنه وايي وروسته تر هغې چې د افغان طالبانو بیلابیلې ډلې په دې وروستیو کې په خپلو کې سره وجنګېدې، افغان چارواکو او طالب قمندانانو د سې شنبې پر ورځ ویلي چې د طالبانو هغې وډله چې د داعش لیکو ته ورغلې وه مشر یې ملا منصور دادالله وژل شوی دی. لیکنه کاږي د نوموړي وژل کېدا به د افغان طالبانو د نوي ټاکل شوي مشر ملا اختر محمد منصور چې د روان کال په اوږدو کې په افغانستان کې د یو شمېر تر وروستي بریدونو مشري کړې هغه کار آسان کړي چې غواړي افغان طالبان یوه ډله او ځان ته وفادار وساتي. د لیکنې تر مخه ملا دادالله چې د طالبانو د یو مهم قمندان په توګه پیژندل کېدو، سږ دوبۍ د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونو تر خپرېدا وروسته له افغان طالبانو لارې بېلې کړې. نوموړي ملا اختر محمد منصور تورن کړی چې د پاکستاني استخباراتو لپاره کار کوي او دا چې هم د غوی په خوخه د ملا عمر د مړینې خبر پټ ساتلی و. لیکنه زیاتوي ملا منصور په جواب کې خپل سلګونه ملاتړي زابل ولایت ته د ملا دادالله پر ضد جګړې ته ولېږل چې دغو جنګونو تر میاشتو دوام وموند.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د کوسوو لومړی رسمي سفر کړی. نوموړي د خپل سفر په ترڅ کې د هغه هیواد پر اپوزیشن ګوندونو غږ کړی چې د پارلمان پریکړو ته درناوی وکړي او له تشدده لاس واخلي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورت له ګل ایاز اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د کوسوو په اپوزیشن ګوند غړو غږ کړی چې د پارلمان پر غړو د اوخ کې بهیون کې ګیسونو استعمال بند کړي. نوموړي د کوسوو په حکومت ټینګار کړی چې د نسلي تقسیم د مخنیوي لپاره کار وکړي. جان کیری کوسوو ته د خپل لومړي رسمي سفر پر مهال کوشش کوي چې د هغه هیواد او سربیا ترمنځ سیاسي بحران ختم کړي. په دې وروستو کې په کوسوو کې میش د سربیا اقلیت ته د نورو حقونو ورکولو سره بلوي رامنځته شوي او په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو د احتجاج پر مهال اوخ کې بهیون کې ګیس او د مورچکو سپریګان استعمال کړي. د امریکا د بارنو چارو وزیر د کوسوو وزیر اعظم عیسا مصطفا سره په پرستینیا ایرپورټ کې د ملاقات پر وخت ویل چې پارلمان د جمهوریت لپاره یو مقدس او د احترام وړ ځای دی او باید په دغه ځای کې داسې پیښې ونشي. جان کیری زیاته کړه چې ټولو ګوندونو له پکار ده چې له تشدد لاس واخلي او په پرامنه توګه اوسي. کوسوو او سربیا له اروپایي ټولنې سره خپل منځي اختلافاتو ختمولو په لړ کې خبرې ترې کوي. سربیا په 2008 کال کې د کوسوو لخوا خپلواکۍ اعلان رد کړی و. کیری د کوسوو لخوا سربیا سره د خبرو اترو هرکلی کړی او د اپوزیشن ګوندونو هغه تورونه یې رد کړي چې ګینی سربیا ته سیاسي خپلواکي ورکولو سره به د کوسوو سلامتیا ته خطر راولاړ شي. که هم کوسوو یو اسلامي هیواد دی، خو زیات شمیر پکې د سیکولر خلکو دی او د امریکا پوخ ملګری هیواد دی. جان کیری د سفر پر مهال هغه اندېښنې هم څرګندې کړې چې په هغه هیواد کې د بیروزګارۍ له وجې ځوانان سخت دریځه ډلو کې شاملېږي. داسې ویل کېږي چې د هغه هیواد لږ تر لږه 200 کسان په شام او عراق کې اسلامي دولت وسله والې ډلې سره شامل شوي دي.
ګلیا زو امریکا او روس پراغو لارو چارو کار پیل کړی چې مخه اسلامي دولت وسلواري ډلې ته د ملاویدونکو مالی مرستو مخه ډپ کول دي. په دې اړه تفصیل د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې پر رپورټ کې له انیسې اجمل اورو.
د مشال ریډیو خبر مرکزی سانګلی کې د روس او امریکا استاسو د دسمبر په لومړۍ نیټه ویلي دی امریکا او روس جدا جدا د ملګرو ملتونو قراردادونو مسودې جوړوي چې دا شان د اسلامي دولت وسلوالي ډلې لپاره د مالی مرستو په سرایو بندیزونه سخت کړي. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر سمانتا پاور خبریالانو ته ویلي دي چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د مالی مرستو په اړه د امریکا جوړه شوې مسوده به د کونسل وروستۍ هڅې مضبوطي او موثره کړي او هغه امنیتي ګامونه به مخې ته راوړي چې ورسره د اسلامي دولت وسلوالي ډلې لپاره د مالی مرستو په ذرایعو بندیزونه نور هم موثره کېدای شي. بل خو بیا د روس سفارتکار ویتالي چورکین خبریالانو ته ویلي دي چې هغه هم پر هغو ګامونو تیارولو کار کوي چې تر مخه اسلامي دولت وسلوالي ډلې ته مالی مرستې ختمې کړل شي. سمانتا پاور ویلي دي چې امریکا د روس وړاندیزونو ته ګوري چې څنګه د هڅې یو ځای کېدای شي، خو دا معلومه نه ده چې پر یوازې یوې مسودې به سلا شوي وي. د مشال ریډیو خبر مرکزی څنګه وایي د فروری په میاشت کې یو داسې قرارداد منصور کړل شوی وو چې پکې پر هغو کسانو ادارو د بندیزونو لګولو غږ شوی وو چې اسلامي دولت وسلوالي ډلې سره د تیلو کاروبار کوي. د فروری په قرارداد کې د ټولو هیوادونو څخه دا غوښتنه هم شوې وه چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې تر قبضې لاندې کلتوري او تاریخي آثارو او د یادې وسلوالي ډلې لخوا د نوادراتو کاروبار د مخنیوي په خاطر د مناسبه ګامونه پورته کړي.
دا مشال ریډیو دا
رویټرز خبر ایجنسی په رپورٹ کې لیکي ناټو پردیس لا شوی چې په افغانستان کې د خپل عسکرو شمیر پر ځای وساتي. رپورٹ لیکي یاد سازمان له افغانستان غواړي چې د خپل ځواکونو لپاره د پیسو بندوبست وکړي. د ناټو مشر ویلي چې دوی د دې لپاره په افغانستان کې دی چې د هیواد بیا د ترهګرو پر پټنځای بدل نشي. بوروال کاکړ د دې رپورٹ لنډی زوروي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې ناټو د سې شنبه په ورځ پریکړه وکړه چې په راتلونکي کال کې په افغانستان کې 2000 عسکر وساتي. د دې ترڅنګ ناټو دا پریکړه هم کړې ده چې د 3.5 لک افغان ځواکونو لپاره فند پیدا کړي کوم چې به هیواد له طالب وسلوالو ساتي. د نیټو مشر یینز ستونتلبرګ د سې شنبه په ورځ د دې سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته په وینا کې وویل چې موږ د دې لپاره په افغانستان کې یو چې دا هیواد بیا د ترهګرو په پټنځایونو بدل نسی. د نیټو مشر ویلي چې خوندي افغانستان په خپل زموږ د سازمان د غړو هیوادونو د امنیت لپاره هم په ګټه دی. اجان زیاتوي چې نیټو به د امریکا له ترهګرۍ ضد ځواکونو پرته په راتلونکي کال کې 2000 عسکر په افغانستان کې وساتي. د نیټو د بهرنیو چارو وزیرانو د سې شنبه په ورځ د دې لپاره یو کمپاین هم پیل کړ چې تر 2013 کال وروسته د افغانستان د ځواکونو لپاره شاوخوا 3 اربه یورو راغونډ کړي. د افغانستان د ځواکونو لپاره د 2019 کال تر پایه د امریکا او نیټو غړو هیوادونو لخوا وار لمخه فند برابر شوی دی. رویټرز خبری ایجنسی لیکي یاد سازمان غواړي چې د راتلونکي کال په جولای کې د افغان ځواکونو لپاره له 2013 کال تر 2020 کال هم د فند ورکړه اعلان کړي. یینز ستونتل برګویلی افغانستان لا هم د نړۍ لغری وی هیوادونو دی او د دې فندونو ورکړه به د ده په نظر یو ښه ګام وي. اوس مهال د امریکا او نیټو له اتحادیانو پرته جاپان او داسې نور هیوادونه هر کال 1 ارب او امریکا 4.1 ارب ډالر ورکوي کوم چې د افغانستان پر پوځ خرڅیږي. اجانس لیکي چې نیټو په 2012 کال کې لا ویلي وو چې افغانستان باید له 2014 کال وروسته د خپل ځواکونو خرڅونه پر خپل غاړه واخلي.
دا مشال ریډیو ده.
د جرمنی وزیر اعظم په برلین کې د افغانستان له ولسمشر سره ګډې خبري غونډې ته د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې او ټینګار وکړ چې جرمنی ته نوي ورغلي اکثر مهاجر به بیرته افغانستان ته واستوي. د افغانستان ولسمشر بیا وویل چې د ستونزې بنسټیز غم باید وخوړل شي او هغه په افغانستان کې د امنیت ټینګېدل او د لوګې مخنیوی دی. تفصیل د لویدیزو اجانسونو په استناد د احمد شیبر ناور.
د دې هڅو په دوام چې په اروپا کې د کډوالو مسلې ته یوه حل لاره پیدا شي د جرمني سریعظم یې پشکاره وویل چې اکثریت افغانانو ته به په جرمني کې پناه ور نه کړل شي. انګلا مرکل وویل هغه کسان چې په افغانستان کې د جرمني له ځواکونو سره کار کړی دی او له جدي خطر سره مخامخ دي هغوی ته به یې هیواد پناه ورکړي، خو کوم کسان چې د ښه ژوند په نیت جرمني ته راغلي دي هغوی به بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د جرمني صدراعظم یې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د ولسمشر اشرف غني سره ګډې خبرې غونډې ته په برلین کې دا هم وویل چې په عمومي توګه افغانان اقتصادي ستونزو جرمني ته را په مخه کړي دي، نو د دوی ژوند ته جدي ګواښ نشته او د همدې لپاره دا کسان بیرته خپل هیواد ته ستنه وو. انګلا مرکل او اشرف غني په ګډه دا نظر ورکړ چې د دې ستونزو د هواري لاره د افغانستان پرمختګ دی. میرمن مرکل زیاته کړه چې هر هغه څه چې د افغانستان د انکشاف لپاره د جرمني په توان کې وي هغه به وکړي. د جرمني صدراعظم بیا وویل چې د دوی نږدې زر سرتیري د ناټو تر قوماندې لاندې د افغان ځواکونو په روزنه بوختي او دا ماموریت به ادامه پیدا کړي. مرکل بل لور ته وویل چې د انسانانو د قاچاق کوونکو او د هغو کسانو پر ضد به پر مبارزې تمرکز وشي چې جعلي پاسپورټونه جوړوي. په دې خبرې غونډه کې د جرمني صدراعظم دا هم وویل چې د پناه اخیستو پر ځای ښه خبره دا ده چې افغانان د افغانستان په هغو ځایونو کې چې امنیت یې ښه دی پاتې شي او په دغو ځایونو کې به پر انکشافي پروګرامونو غور وشي. مرکل په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې په افغانستان کې داسې ځایونه ډېر نه دي چې سم خوندي وي، خو دې وویل چې داسې سیمې هم په دغه هیواد کې شته چې ښه امنیت لري. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر غیر قانوني سفرونه خطرناکه وبلل او ویې ویل چې ډېر لګښت پرې راځي. اشرف غني وویل افغانان اروپا ته د دغو خطرناکه سفرونو لپاره قاچاق وړونکو ته له 20,000 تر 25,000 ډالرو پورې ورکوي. ولسمشر غني زیاته کړه چې افغانستان د تروریزم، مخدر موادو او غیر قانوني مهاجرتونو له ستونزو سره مخامخ دی، نو اصلي موضوع ته باید توجه وشي او هغه په افغانستان کې د ثبات تامینول دي او د لوږې مخنیوی دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د پښتونخوا ملي او میګون مشر محمود خان څخه وایي د پښتنو افغانانو پر خاوره د یو نوی ناورین اور ته لمن وهل کیږي. محمود خان څخه د سرګندونې د چهارشنبه په مازیګر په کوټه کې د عبدالصمد خان څخه د 240 تلین په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په وینا کې کړې دي. نموړي پر سیاسي او مذهبي ګوندونو او طالب وسلوالو غږ کړی چې د سولې لپاره سره یو شي. دا نور ناصر له کوټې رپورټ راکړي.
د پاکستان د قومي اسمبلی غړی او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکسي د چهارشنبه په ماسپښین په کوټه کې په یو ولسی غونډه کې د پاکستان او افغانستان له ټولو سیاسي او مذهبي ډلو خواست کړی چې نور دې په دې خاوره جنگ ته د پای ټکی کېږدي. د اڅکسي په وینا د نړۍ هغو قوتونو چې تل یې د پښتنو افغانانو وینې توی کړي د دوی پر خاوره یواری بیا یو لوی ناورین ته لمن وهي چې د طالبانو د مشر ملا اختر منصور په شمول یې له ټولو سیاسي او مذهبي ډلو څخه په سیمه کې د تلپاتې سولې لپاره خواست وکړ.
د پاکستان سیاسي دینی جماعتونو مولانا فضل الرحمن، سمیع الحق صاحب، د نظریاتي مشران، نور مرګري، عوامي نېشنل پارټي، مسلم لیگ، پیپل، جماعت اسلامي، داتا او د طالبانو مشرانو ته که په قطر کې دي، که دلته په شورا کې دي، که په افغانستان کې دي، دا سنی مشر ته محترم مولوی اختر محمد منصور صاحب ته، مولوی محمد رسول صاحب ته، د ملا عبد الله مرګرو ته، دلته عالمان چې کوم دي ټول ته خاص
محمود خان اڅکزی په دې ولسی غونډه کې وویل د پاکستان او افغانستان ترمنځ تر هغه پورې اړیکې ښه کېدلی نه شي چې تر څو پورې د په وینا پاکستان افغانستان ته ایران او چین یا نور هیوادونه زمين ورکړي نه وي.
دا خبره کرنصاب هم کوله، دا خبره اشرف غني هم کوي، دا خبره د افغانستان ټول خلکو کوله چې وروره زما او ستا په منځ کې باور ختم دی. ته هم له فضل الله دي ساتلې دي زوم پلانای دي ساتل، ته ته د مداخلت کې زوم ته مداخلت کې وروره زما او ستا په منځ کې چې ستا خوشي د جهان دوه درې منصفان کړي هغه به ضمانت کوي چې پاکستان، چین، ایران دا ټول دا ضمانت راندي کې چې افغانستان یو مستقل ریاست دی، یو مستقل آزاد ملک چې دا ضمانت راندي کې زما د تاسو روغه کوم نه د تاسو کښینم.
تر دې وړاندې د یاد ګوند یو شمیر نورو صوبایي او مرکزي مشرانو هم ویناوې وکړې او ټولو په خپل وار سره پښتانه سیاستوال خان شهید ته د عقیدت ګلونه وړاندې کړل. د یاد ګوند د صوبې صدر عثمان خان کاکړ هم دې ولسی غونډې ته په وینا کې وویل د پاکستان واکمنو تل په افغانستان کې لاسوهنه کړې او په وینا یې سش کال یې دا لاسوهنه تر ټولو زیاته کړې.
افغانستان کی مداخلات بیشے زیاد کرے دی ټول پښتون دا مطالبه ده چې په آزاد جمهوریت افغانستان کې دا مداخلت با بند سي.
عثمان کاکړ په خپل وینا کې زیاته کړه د دوی ګوند د قبایلی سیمو د ستونزې په هکله خپل دریز لري چې له مخه یې دوی لومړی هم د فاټا نوم بدلول غواړي او ورته یې د منځنۍ پښتونخوا نوم غوره کړی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په تېرو ورځو کې د خیبر پختونخوا گورنر حکم کړی و چې د فاټا پوهنتون په جوړولو د کار تیز کړل شي او د قبایلي سیمو د ځوانانو د تعلیمي هلو ځلو لپاره دې زر تر زره تیار کړل شي. که څه هم د قبایلي سیمو ځوانانو او مشرانو د دې ګام هرکلی کړی دی، خو پوښتنه دا ده چې حکومت په دغه لړ کې په عملي توګه څه کړي او کنه. په دې اړه د ملیحي امیرزاده رپورټ وو.
په وروستو کې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی په یو غونډه کې حکم کړو چې په اف آر کوهاټ کې د پر فاټا یونیورسټي زر تر زره کار مکمل شي. نوموړي په گورنر هاوس پېښور کې حکم کړو چې د پوهنتون وایس چانسلر د روان کال تر دسمبر وټاکل شي. د گورنر د هدایتو تر مخه په یونیورسټي کې تعلیمي سرګرمیانې د 2018 کال تر اخیره شروع کړل شي. دا چې په حکومتي کچه دا وخت تر کومه حده کار روان دی، د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله وایي.
نو هغه تقریبا څلور اربا او یا کروڑ روپۍ دي او په دې کې 2.5 میلیونه مختص شوي دي او هغه به پیسې لپاره فنډ دي، هغه به مونږ ته فیډرل ګورنمنت راکړي. در ادم خیل کې خوروال یو ځای دی چې به دا جوړ کیږي او د دې لپاره 200 کناله ځمکه ده، نو هغه هم اغستې شوې ده او د دې اولنی کیمپس کې نو هغه به دلته جوړیږي او راتلونکي وخت سره سره به دوی هغې دپاره نور هم ځمکه اخلي. وایس چانسلر د ټاکلو دپاره زمونږ چې سیکرټري انټرویو کوي او انشاءالله چې زر تر زره
د قبایلي سیمو ځوانانو د پوهنتون د جوړېدو د اقدام هرکلی کړی دی. د شمالي وزیرستان یو زده کوونکی چې په پېښور کې سبق وایي، مشال ریډیو ته وویل چې د یونیورسټي له جوړېدو سره به د طالب علمانو مشکلات تر ډېره حده کم شي.
دغه مونږ ته جوړه شي جنا او مونږ به ډېر سهولت مونږ ته دغه ته ځکه خوشحالي دي چې مونږ فیوچر سره چې دغه روښانه شي. یونیورسټي به زموږ سره وداره شي چې مونږ به بس نیره ترقي وکړي او نوې نسل چې دی بس دغه ښایسته روان شي او مخکې به یونیورسټي ته نه وي سړی به ډېر نرې لرته جو لکه مونږ خو ګرستان کنه افاټا طرف نه وي او ډېرې دي او اسلام آباد انسټیټیوشن د شاور سره اوس دغه بله جوړه شي یو مونږ ته ډېر سهولت دي. پکې
د شمالي وزیرستان یو مشر ګل صالح جان وایي چې په سیمه کې د پوهنتون له جوړېدلو سره بالته تعلیمي سرګرمیانې سیوا شي چې ورته ډېر ضرورت دی.
د انسټیټیوشن سره په دا فرق راشي چې اوس خو کوم وری زمونږ تعلیم کې ډېر فرق دی. کم از کم پرایمري وګو بیا چې پرایمري وګو آلته بیا مډل سکول کې بیا مډل سکول کې ټول نار پدې ځان کې دیو کالج دیو بیا خو که یونیورسټي چلته راشي کنه بیا خو دا هېته مونږ په ډېر ښه نظر سره ګوري که یونیورسټي وشي زمونږ تعلیم به یو په دوه شي یو په څلور به شي. یونیورسټي خو زمونږ ډېر ضرورت دی او زمونږ دا نوی نسل بلکې دا زوړ نسل دا خیال دی چې چېرته داسې وي چې موږ ته تعلیمي ادارې راشي نو مونږ ډېر ورته خوشحاله وي.
له تېرو څو کلونو راهیسې د بېلابېلو قبایلي سیمو مشرانو په فاټا یونیورسټي تحفظات لرل او هڅې کولې چې پوهنتون دې د هغوی په سیمو کې جوړ کړل شي. د دې مقصد لپاره مخکې په دره ادم خېلو کې ځمکه هم اخیستل شوې وه خو بیا د لانجې له امله پرې کار ونه شو.
ماتا نن چې دې 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
سپیشلی دی جنګي کالج نشته دا یو اتم
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دی یو د پیسو وسنه رسې ناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اصرار علم مومن سره نیخ بنیخ.
په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي ادارې وایي د پېښور په شمول د هغه هیواد په یو شمېر ښارونو کې د هغو ماشومانو په شمېر کې زیاتوالی راغلی دی چې په لارو کوڅو او بازارونو کې مزدوري کوي او هم خیر غواړي. دغه ماشومان د دغو ادارو د کارکوونکو په خبره اکثره د نشو روږدي کیږي او همداراز غیر اخلاقي کارونو ته هم اړ ایستل کیږي. په دې اړه تفصیل د فرخندې اسد په رپورټ کې.
د ماشومانو حقونو غورزنګ چایل رایټس موومنت په کراچۍ کې په 13 میاشت کې په خپل یو رپورټ کې ویلي دي په پاکستان کې د هغو ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی چې په لارو کوڅو او بازارونو کې خیر غواړي او یا څه ناڅه مزدوري کوي. د خیبر پختونخوا د ماشومانو حقونو خوندي ساتلو او د خیر ښېګڼې کمیشن یو مشر اعجاز خان د بېکوره ماشومانو د زیاتوالي وجوهات بیانوي.
فلټ فوج باندې خاص کر لوں چې کمزور ویز اپریشن او هغه والی سره چې ډی پی سراش نو مطلب هغې سره د ماشومانو ډېر زیات تعداد او هغې وجه باندې کوم دی ماشومانو سکولینګ ولاسونه خرابېږي بلکې ډېر زیات افغان ریفیوجیز دي په سټیټ باندې افغانانو لرې شوی.
بلخوا د ماشومانو حقونو لپاره د یوې غیر سرکاري کارکوونکې ادارې سپارک یو مشر جهان زیب خان وایي په نوره نړۍ کې د بې کوره کړل شوو ماشومانو ژوند په ښه کېدو دی خو په پاکستان کې ښه والی نه لیدل کېږي.
سکول کی نہیں ناگا اور مختلف ورک شاپوں کی بازار اور کورونو کی اگر کار کول غواڑی اور کار کی انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن نے داغی رپورٹ ڈابئی پٹور نڑائی کے چکم معشومان مشقت سے نڑائی کی کمی را گلی رہا اور پاکستان واحد هغه ملک چې په کومه کې چاید لیبر دی او خاص کر په خصوصي توګه باندې خبر پښتونخوا او چې کوم قبایلي سیمې دي نو دلته د ماشومانو په مشقت کې اضافه شوې ده.
د ماشومانو حقونو غورځنګ د هم وایي په لارو کوڅو بازارونو مستریخانو او یا نورو کارخانو کې کارکونکي ماشومان په مختلفو نشو روږدي کیږي او د هغه وجه ده چې د داسې ماشومانو اوس عمر سناسه دیرش کاله وي. د ماشومانو حقونو ادارې وایي دغه ماشومان اکثره د غلطو کارونو لپاره هم استعمالیږي. د پاکستان په آئین کې د اتلسم بدلون لاندې صوبو ته اختیار ورکړل شوی دی چې د ماشومانو حقونو خوندي ساتلو لپاره قانون سازي وکړي. دا چې په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو حقونو خوندي ساتلو لپاره قانون سمره عملی دے تے نړیوال اداری سیو دی چلڈرن یو کارکون کے ارشد محمود وائی
قانون موجود دے دغه سے ال تک اس ماشومان د امپلائمنٹ د روزگار په حوالے سے هم ډیر قانون سازی شوی دا او اصل مسله چې دا هغه قوانینو باندې عمل درآمد.
د خیبر پختونخوا د ماشومانو مسلو په اړه د کمیشن یو مشر اعجاز خان دا هم وایي موجوده حکومت تیره میاشت په پېښور کې د بېکوره ماشومانو لپاره د زمون کور په نامه یو مرکز هم پرانستلی. چایلډ رایټس موومنټ په خپل یو رپورټ کې دا هم وایي د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې د داسې ماشومانو شمېره زیاته شوې ده چې هیڅوک نه لري او آن شپې هم بهر پر بازارونو سړکونو او لارو تېروي.
د فرخندی اسد لدی رپورٹ سره ورډونکو د خبرونه د پای شی بوتا ورسیدو د پامیر ساحل نه بعد خبرونو لنډی زورو.
پاکستان وایي د طالبانو مشر ملا اختر منصور مرګ ژوبلې پخلی نشي کولی. دا خبره نن ماسپښین د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله په اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړه. افغان چارواکي وایي ملا اختر منصور له کوټ سره نږدې په کوچلاخ کې د طالبانو په خپلمنځي نښته کې ویشتل شوی او روغتون ته وړل شوی. خو د ملا منصور ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد د نوموړي ټپي کېدو خبر ردوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ بې باوري یوازې د سیمه ییزو او نړیوالو په منځګړ توپ ختمېدای شي. نوموړي دا خبره تېر مازدیګر په کوټه کې د خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی د 24 تلین په مناسبت جلسې ته د وینا پر مهال وکړه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف افغان ولسمشر اشرف غنی ته د اسلام آباد سفر رسمي بلنه ورکړې ده. د پاکستان وزیر اعظم ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز بیګام مشال راډیو کې ویل نواز شریف او اشرف غنی به د رواني میاشتې پر 9 په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس ګډ قربانوي. افغانستان لا په دې اړه څه نه دی ویلي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په پارلمان کې په خپل کلنۍ وینا کې ویلي هیواد به د ترکیې لخوا د روسي پوځي جیټ الوتکې ویشتل هیر نه کړي. پوتین ویل که څوک دا فکر کوي چې د دوی د خلکو وژنې تر دې ناوړه جنگي جنایت وروسته به هغوی یوازې د رومیانو یا ټماټرو او یا هم د تعمیراتي کارونو په ځینو اقداماتو له سزا یا ملامتیا خلاص شي نو دا یې تېروتنه ده. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په بلغراد کې د اروپا امنیت او همکارۍ سازمان غونډې په څنډو کې له خپل ترکی سیال مولود چاوشوغلو سره ګوري. آر آی خبری اژانس تر هغې یوه ورځ وروسته دا پخلی وکړ چې لاوروف ویل چاوشوغلو ټینګار کوي چې ورسره د دې غونډې په څنډو کې وویني. د امریکا پولیس وایي د کالیفورنیا په جنوب کې د وسلوالو په ډزو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 12 ژوبل دي. پولیس وایي دا پیښه د ټولنیزو خدماتو په یو مرکز کې شوې چې ورته لږ تر لږه 3 وسلوال تیره ورځ له ځایي وخت سره سم سهار 12 بجې ورننوتل او ډزې وکړې. اسرائیل تر هغې وروسته د ایران اټومي پروګرام په اړه د نورو پلټنو غږ کړی چې د ملګرو ملتونو اټومي انرژي نړیوالې ادارې تیره ورځ په راپورټ کې وویل هغه هیواد تر 2009 زیږیز کاله د اټوم بم جوړولو فعالیتونه کړي ول.
د خبرونو ولې لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري او اسما هارون بچا په امیر ساحل او زموږ تخنیکی همکار اسحاق امیریتا اجازه ترا کوي د خدای په نامه.